پخوا جمهوریت کې فشار پروسه کلونه کې دا و چې ترسو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نشول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلیږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې. د افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعی دی، خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر یې ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سخت کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی، او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي. نو همدا یوه لاره ده، له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
د محمد عاصم مایار نظر مدر سره شریک کړ. د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 1 2 4 1 0 1.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم بودی خبرونه کی د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوش کړي، اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو:
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرون په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و. د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اولمیر داسې معرفي کړل:
دا زمونږ زیبا وطن، or in English. This is our
Ya pa English shuba das mukhis da hewat pa Afghanistan ki wadira mashhoor sandara da che usturai Afghan sandar gari ustad Awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad Awalmir
د اروپا د کال سندرې د غوراوي پروګرام یا یوروویژن چې ټاکل شوی وه په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه ښکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سږنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده لا ټولو مننه زه دا د زړه له تله وایم
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلنډي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یوه ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 160 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته و. شای شاوخوا لس سانتي دا وایي
And I mean the performance in itself has all the elements.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سرژنۍ جایزه وګټله. موسیقی لډګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سودانی سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېن خرطوم په شمال ویلیس کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمې پر کور ولګېده او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوځ د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 2 لک ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا 2 لک کسان د خپل کورونو پر شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شوې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. اسادی رادوی مجله له اسادی رادو اوري د پهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرید انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود پاړه چې یو کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاس سوه ټوکه چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پیړۍ ډېر وخت وشو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروفو او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت راورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. آخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1980 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1993 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوی. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده، لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې حوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نه شي چې په ښوونځي کې نصاب یو نه شي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د غوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه یې لرله. چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر کړي چې دا هغه برخه ده چې موږ پکې ستونزه لرو، یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زموږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي، نو هغه برخه کې چې موافقه وه او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه دپاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، هغه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلي.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته هغه هم سموي همداسې.
یو وروسته یو څه کار هم شوی دی، لا نور کار ته هم ضرورت لري. تاسو ته به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لږ تر لږه دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا په کې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر هغه لومړنی په دیارلس سوه اتیا کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډېرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو سل پنځه دېرش موریده دي، دا ډېر عاجل موضوعات چې باید راغلی وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغې باندې تصویب شوی وه، زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمونږ منفردو پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړي وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه وه شامله کړې. هغه هم دلته یو څو بېلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې پې زموږ پوهانو فیصله کړې ده، هغې ته بیا ځلې فیصلی ضرورت نشته، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې پې بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې، اصل پکې د فیلالوجي دی، لکه اغزی ازغی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط ونه شي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فیلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوي دي او کنه په عام منل شوي تلفظ باندې امنا شوي؟
نه، په دغه برخه کې البته موږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فیلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم، یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دي او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پرې کولې، چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې، یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې. نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی، او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په آخر کې لنیک مرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی هماغه نمونې د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کېده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلي دي، لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټیلیفون کې یا هست شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه که مخصوصا به لیکتود دا یو دغه دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی داسې یو قرارداد دی یا داسې یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي، عالمان دي، د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زموږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زموږ د ګاونډیو ژبو کې دغه ستونزه زموږ په ټولو کې شته، هغه چې زموږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنې لړۍ کورنۍ دغه ده او موږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزه په دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امانات دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودي کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس، مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه؟ کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. آخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا هغه قرآن مونږ په قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښئ، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده.
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات نو دي معلومات که نه، یعنی ډېر څه دغه کې، یعنی زموږ په دا سلسله کې هم داسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم دغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله. په ټېلیفون کې هم یو واول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټېلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټېلی دوه یې ګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو واول پکې مراد شوی دی ټېلیفون ده. بلې ډېر و هلته بحث دا و چې دا بل ډېر خفیف هغه دی بابل دی چې کله کله ډېر نه تلفظ کېږي، لکه دا اوله یا کې چې دی.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو. مثلا د ښوونکو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې دا شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یاد مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده، په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی به ټکو دی، لکه نه او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کی دي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دي دی.
خو په شوون کیو کې یا هست شوی ده ستاسو په منل شوی لیکدود کې
نه دغه اخر یې چې ما عرض درته وکړم چې اخر یې شته دی کنه خو ښوونکی بیا جمع ښوونکي راغلي دي او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثور موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو. مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډېر دوستان په دې وو چې که دا په یا شروع کې وي ولیکل شي څه پروا کوي. بیا هلته ډېر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا اتحاد شو نه ځکه چې ویل چې دغه دا ډېره معموله نه ده. زموږ په انانه کې هم بی یې ډېره راغلې ده نو راځئ چې همدا ریښتیا په ریښتی یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکړو. نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکه برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازم وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې.
انځور صاحب ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چې هلته په کلماتو باندې شوي وو همغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخیستي وای ځکه چې لکه څرنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بېلې هغه هم د بحث وړ دي او بیا بیا به بحثونه پې روان وي.
ولې نه کاشکې داسې شوی بله بد مرغه چې په هغه وخت کې داسې ونه شولو چې ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث وو او ډېر جالب بحثونه هم وو پکې. البته دا کښ شوی بې دا ښه کار وو مګر نه دی شوی دا کار. زه بیا هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی. بیا به بحثونه پکېږي د غینه مخکې هم شوي دي وروسته هم شوي دي. د باندې د بحث زمینې شته دي مګر کم ټکی چې موږ ډېر پام باید ورته وکړو هغه دا دی چې لازمه ده چې موږ یو واحد لیکدود ولرو. یعنی موږ باید ټول هڅه وکړو چې ډېر ګړدودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې. یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه موږ باید د دې کلتوري محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو. دا به پرانیستی دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې موږ خپل لیکدود واحد کړو. هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم موږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمله پرې وکړو.
له ډاکټر انځور نه په مننې. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شایي دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړی او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه یې ښکاره واول ولري لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چې سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیوی مجله په خپل شخ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې. د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي. د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي. اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي. د ځنځیرونو د هر شرنګ سره ریشمینی پشه دیوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کلی و اس متاریخ که ده هر دور هوا ده زندرونش رنگ تا ده ناچاری نتیجی اس ده هر دور ده تورو او ده لفظونو انزور کر ده بنگلوش رنگ تا پجادو او منتر یو نغمه جغوی خوشه ترشاتو نرمه نرمه دوری شمو پتیر توک به چنگلی که ده اور پر پان باندی زمور ده دور ده اونو ده درد او سوی سندری پا بند که ونی ده منو ناروغی سهار ما شام سره چپی تو دی چپی ده تور تو پر خبل جان تیروی ده منوش کلو حافظو که ده نکهت وزاری ده الوتولو ده وام ده لطافت او که افسانه نیادوی کاشکی یو ځلی د منو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوی غزونې پیل کړي تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي کاشکی یو ځلی بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښیږدي خوب د منو وویني شوند غوټی غوټی کړي بیا د حجاب راغوزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلی بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلی د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جنې تاریخي آبدی رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وای که دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نورحال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي آبدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړی اعلان شي څه پروژه دي نیولي دي چې هغه اولویت به او هغه څه ورکوو چې هغه خدای نه صدیر هغه ته نږدې وي او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړي دي خو متاسفانه داسې دي خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغلې خیرخواز یاتوی هڅه کوي چې له هرې لارې ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېری روڼاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال وحیدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي، او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو د رغېدو ژمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې، او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې 16 کسه بهرنیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې، او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیه وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبرې مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خود من یا خوگ من یا ما چه حدن نری سکاف بل تم دم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی در دیدن یا دیدن یا ما چه حد نہ لری دمرا دیتا گئی در دیدن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم دمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم دمرا غم جن کنت رہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار کنت رہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ما چ حد نہ لری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری ستا پ بل تم دمرا غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمرگیلا لمن لمن یما چې حد نه لري لتا سي دمر ګلمن لمن یما چې حد نه لري بوغم جن زدا سي خوګمن خوګمن یما چې حد نه لري سب بل تم دمر غم جن یغم جن یما چې حد نه لري بوغم جن زدا سي خوګمن